دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د میرحمت صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمن دي او په دې ښار کې د وروستیو هدفي حملو د زیاتېدو په اړه شکایت لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 ولایتونو د رایې نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته روانې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د څارونکو په توګه په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. او په تاجکستان کې سرچینو ویلي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې په بلوا کې څو بندیان وژل شوي دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته چې وسوالو طالبانو درنې حمله پیل کړې روانې شوې دي. وسوالو طالبانو پرون په جاغورو کې پر دوه امنیتي پوسټو حمله وکړه. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسيني د فرانسې خبري اژانس ته نن وویل چې وسوالو طالبانو په جاغورو کې د خلکو کورونو ته ورونه چولې دي. محسيني ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان نن پر فیسبوک لیکلي چې د ځانګړو ځواکونو ډلې جاغورو ته واستول شوې. د جاغورو اکثر خلک چې هزاره ګاندي وېر لري چې د دوی په سیمو کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. وسوالو طالبانو نن په یو بیان کې رد کړي چې پر ځانګړو قومی مسبی یا توکمی زلوژکیو هدفی حمله کوي. د روسیې د بارونی چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې پر ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات د څارونکو په توګه په غونډه کې برخه اخلي او په مسکو کې د سفارت یو چارواکي به د امریکا د استایستوب لپاره غونډې ته ورشي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو استازي وربلل شوي. لکابل د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي شمیر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې مخنیوي کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسون مشر کریم الله ستانکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کار باید پرون لاسوی وای خو مخنیوي شوی دی.
موږ نن هم په شکل دی ماراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به د جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیت ورګونو سره شریکو. نو د فاصله دې باندې چې څه مشکل جوړ نه موږ خپل پروسه ته دوام ورکړو.
ستانک زیول په کندهار کې د څلور سو زیات شکایتونو ورسره ثبت شوی او د کاندیدانو د استازو تر مخ به یې وڅېړي. خو یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایو صندوقونه ورک دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د پاکستان د بارونی چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بی بی په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور تکاله زندانی و او تیرونی خوش شوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. د وایي اجازه راکړي چې تاسو ته په وضاحت دا ووایم چې آسیا بی بی په پاکستان کې په امن ځای کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی پرون په ټویټر ولیکل چې آسیا بی بی امن ځای ته استل شوی ده. انتونیو تایانی په یو بل ټویټ کې لیکلي و چې امن ځای ته د آسیا بی بی په استلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستانی چارواکو مننه کوي او په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې له بی بی او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې تېره شپه بلوا سوي او څو بندیان وژل شوي دي. د سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسول شوي او د ډزو آواز اورېدل شوی دی. د دې سرچینو په حواله په زندان کې د بیګنۍ بلوا اصلي عامل لا نه دی څرګند شوی. یوې بلې سرچینې ویلي چې څو زندانیانو چړې اخیستې وې، یو شمېر پکې وژل شوي او څو تنه له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنی لانجه کې امنیتي ځواکونه ډیر له زندانیان وژل دي. د فرانسې خبري اژانس ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنی بلوا کې شل زندانیان او د زندان څلور ساتونکي وژل شوي دي. د خوجند د پستګاو کلی و اوسیدونکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د زندان د یو ساتونکي چې احسان یعقوبوف نومیدو مړی نن کلی ته ورور شوی دی. خو په خوجن کې امنیتي چارواکو په زندان کې د ډزو او وسلوال نشتی خبر رد کړی او د بلوا خبرې تایید کړی دی. د خوجن اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو ازبکستان او قرغیزستان ته د خوجن د ټولې لارې بندي کړې دي. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیما کوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړ. جیما کوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډې د جیما کوستا منع کېدل د دې معنا لري چې هغه سختې پوښتنې کولې او غچ ورڅخه اخیستل شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. اخوا ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسون هغه شکایتونه په کندهار کې وڅیړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوی و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې وروستیو هدفي بریدونو اندېښمن کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به په نورو ریپورټونو کې واورئ چې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو وخت چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. او خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندي ایسوي آسیا بیبي له زندانه د خوشکېدو وروسته له دې هېواده د باندې وتلې. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ. سپورتي خبرونه هم درو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ دوه ویشت ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د نن ورځې تر پایه به د څلور ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسیون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږي په شفاف ډول مخ ته ځي. هغه وای تیر ورځ د دوه ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د دوه نورو ولایتونو هم ثبت شي چې له دې سره څلور ویشت ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمي وای د دوه ویشتو ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسېدلې. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر دوو راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچانو د حوزې کاندیدانو له کمیسیون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته دې هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دوه دیرشو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه او د کابل د یاد میاشتې په لسمه نیټه اعلان سي. د افغانستان د 23 ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د میجان په 28مه 29مه نیټه ترسره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره، خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي ترسره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای، که څه هم همکاران یې دغه بهیر څاري، خو ځینې تشې او درغلۍ لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
موږ دغه بیا شمېرنې له بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطل رایې ځینې مشخص کاندیدانو لپاره شمېرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمېرې یعنې په سمه توګه در شوي نه دي، په یو فرق سره مثلا رایې کارول شوي دي څلور سوه، په ریزلټ شیټونو کې چې حساب وي هغه څلور سوه یا 500 نه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وای، د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید سیستم یا د کمیسون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخلیدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي، چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
اخوا په کندهار کې انتخابات چې د میزان د 28مې نیټې د عمومي انتخاباتو نه یوه اونۍ وروسته ترسره شول. ټاکل شوی و چې دغلته د چهار شنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمېر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده، نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورټ راکوي.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزي دفتر لخوا ویل شوي و چې د چهار شنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمېري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني، نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای شي د رایې تر شمېرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس قرنطین شي.
موږ نن هم په شکل د ماراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره او د نور امنیتورګانو سره شریکو، نو د فاساس د دې باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکوو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول 416 مستند شکایتونه ثبت شوي، چې یو سل یو څلوېښت به یې په مرکز کې او پاتې به یې په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل سي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسون یو غولونکې پروسه پیل کړې او د هغو مرکزونو رایې شمېري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. عبدالخالق محیب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باطلې رایې دي، هغه دې په صحیح حساب ولې د یو مشخص کاندید لپاره سپینې رایې لوېدلې دي، هغه دې مشخص کاندید لپاره په هغه نتایجو په فورمه کې رسولي چې دا د پلانکي دي او داسې نور رایې کې دی خپل لاس وانه کړی ده. اوس دا پروسه موږ ته بالکل د قابل د قبول نه ده چې وګورو.
صندوقان ماتې سرغوچان جوړجي صندوقان او کلیپان ماتې دا زما سره هم کلیپ ساتل سي مې دی په دې تاسو هم کولای شئ صندوقان نه نږدې څخه وګورئ. مات صندوقان باندې حسابي په موږ باندې ځاکي په موږ باندې ټاپکي هیڅ کله موږ دا پروسه نه منو او موږ ته د منلو وړ
په کم لس بجې باندې صندوق خورک سو پر یو لس بجې می شکایت ثبت کړی دی، خو هغه صندوق اوس موجود نه دی. په داسې حال کې چې هکې اولت باید هغه صندوق ته ورکول سي. خو دلته یوازې او یوازې د خاص کړی د په خاطر باندې کار کیږي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان اوس وځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په اینی وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال محمد هارون کلیوال وایي په ځینو مرکزونو کې یو شمېر نوماندانو د ټاکنو د کمیسون کارکونکي ګواښلي دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر څېړنو وروسته به یې په اړه پریکړه وکړي.
دې کې داسې مرکزونه هم وسي خپله موږ هم ورباندې شکایت ثبت کړی و، ځکه د پولیسو لخوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوي و، شخصي ځایو ته وړل شوي و، هلته ډک شوي و. خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقې کماوین و کامرین و هغو شکایت ورباندې ثبت کړی و. شکایت کمیسون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي و د ثبوت سره. صرف نن دوی غوښتل چې هغه تفتیش کې د تفتیش لپاره یې راایستلي و، ناظرینو ورسره ونه منل.
د ټاکنو د کمیسون د معلوماتو له مخې لکن د هر څخه د ټاکونو بای مشک ماشینونه او د رای لیستونو مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمېر غړي د کابل روستي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي دي. اکرام الله اکرام د دې اندېښنو په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونې او په یو شمیر مدني فعالانو ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو له لوري په نښه کیږي.
وګوره په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، عادتی وجن ډیر شوی دی او د دې ټول نتیجه دا ده چې زمونږ کشفی ارګانونه هغه څه چې لازم دی خپل کارونه تر سره کړی نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دی په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلی صالح د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سه شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت پاړې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مو سپارلي دي چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي.
ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده. خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د کابل په امنیتي وضعیت مرکه کړې او له هغې د ولسي جرګې د غړو د دغه اندېښنو په اړه پوښتلې چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت په څنګه دی توګه د هدفي وژنو د پیښو په اړه لري. ښاغلی محمد اګل مجاهد وایي
بدون د شکا چې دغه پیښې سوي دي دا ټولې هدفمنده پیښې دي او په دې کې د شاته د بعضې کړیو لاسونه دي. دا پلان شوې پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان شوې پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښلان دراسي کوم مسلک چې موږ ویلې دی باید پاسپورت د صحاوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت 500,000 نفوس د پاره جوړ وو، نن 5 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تصویني چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دی؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوالې کړی چې هغوی له داخله نظام کمزوری کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغوی یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلې شو.
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي کوم نه برحال نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبري کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبري خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي. دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبرې کیږي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي په مدني فعالانو پسې.
مجید صاحب، افغان امنیتی بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانې یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو د قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغه ورځو کې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي. هغه ورځې په اتمه ناحیه کې کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه بلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین شي قطعا د قناعت وړ نه ده او تامین نه ده.
دوستانو، محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کارپوه چې د کابل په امنیتي وضعیت خپل نظر څرګنداوه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی مسولانو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. افغان هیئت پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی پنګوالو غږ وکړ چې د افغانستان په قانونو کې افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت سروانی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې عالی کمیسون پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون د اجرایی رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوي د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغلی بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشې سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پانګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانون او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډیره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون اجرایی رئیس وویل چې افغان پانګون کې په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
دوستانو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیا بیبي چې په وروستیو کې له زندان نه خوشې شوې وه له دې هېواده بهر وتلې. خو د آسیا بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا نوموړي پرون چهارشنبې په ورځ د نومبر په 10 نیټه له زندان نه خوشې شوه. نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د نومبر په 10 نیټه د اروپای پارلمان رئیس انټونیو تاجانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبی له زندانه راخوشې شوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال شوه. زه د پاکستانی چارواکو مننه کوم، لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې په لاره یم. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بیبی له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل شوې، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل نن د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
and speculations about asia
le pakistana da asia bibi da watalo paada chukum raporuna di zabe pa aada khara waim cha asia bibi pa pakistan ke danana pa yo khandi zay keda zahil laram che da si khabaruna makh ke tar khabari do bay tayit shi
to verify such news before issuing them
آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمې د په اعدام محکوم کړه. د پاکستان ستري محکمې دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیا بی بی پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړه واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لارې وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګند کړه چې د آسیا بی بی پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د ستري محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیا بی بی باید راخوشي سي. بی بی د 15 کوچنیانو مور دا او پر دې لګیدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړې دي. د دې میړه عاشق مسیل لویدو هوادونو د پناه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سې شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بی بی او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
د یمن د حوثیانو مشر وایي دی به هیڅکله د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف ته تسلیم نشي. عبدالمالک حوثی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوه تلویزیوني وینا کې دا ومنله چې د سعودي په مشرۍ ځواکونو حدودي ښار نیولو ته نږدې شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات تراوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمن د حدیده ښار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثی اغیانو مشر عبدالمالک حوثی ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالمالک حوثی د چهارشنبې په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د حدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي نو داسې به هېڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د حدیده ښار په جګړه کې چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواو نه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچي هلیکوپترونو له لارې په حدیده ښار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواو غږ کړی دی چې د حدیده ښار ملکیانو ته چې شمېر یې 600 ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د حدیده ښار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثی اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل لمخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وسم بیرته زو افغانستان ته. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته سیرمه د پولیسو پر یو پوسټه برید کې 8 سرتیری مړه یا ژوبل دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه تفصیل راکړي.
د غزنی دولتي چارواکي د دغه ولایت مرکز ته سیرمه د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې 8 تنه ملي پولیسو ته د وراوشت مرګ ژوبلي خبر ورکوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته سیرمه د خوګیانو ولسوالۍ د امنیتي کمربند د ملي پولیسو پر یو پوسته برید کړی دی چې پکې 3 تنه سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. نوری زیاتوی په دغه برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
تې
تیر شپه شاوخوا دوه بجې نیمه د شپې و چې وسلواله مخالفینو د خوږیاڼو ولسوالۍ په یو کمربندي امنیتي پوستې باندې ډله ییز برید وکړه. د برید په ترڅ کې متاسفانه چې زموږ درې تنه سرتیر په شهادت رسېدلي او پنځه تنه هم ټپیان شوي دي. د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وسلوال په شاته مول شوي او له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. دمګړۍ هلته د تصفیه او تلاشي عملیات هم روان دي. وسلوالو ته هم په دغه نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو تر اوسه پورې کره جزئیات نه دي څرګند. چې
بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته راوښتې مرګ ژوبله زیاته شوې. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل په دغه برید کې ولس تنه پولیس وژل شوي او پنځه تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د وسلوالو لاسته ورغلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکزي ساحو او د ولسوالیو په بیلابیلو امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي چې دواړو لورو ته پکې زیاته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال سي اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا نن وویل چې د امریکا متحده ایالات په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه حضور ولري. زاخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی به سبا دې غونډې ته ورشي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې عسکر وژل شوي او اووه تنه زخمیان دي. د میدان وردګ د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو تیره شپه په سید آباد کې د ماشین کلا او مامر پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې پنځه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور اته کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې آسیا بیبي په پاکستان کې او په امن ځای کې ده. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یوه زندان کې بلوا شوې او څو بندیان پکې وژل شوي دي. د سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورستول شوي او د ډزو ږغ هم اورېدل شوی دی. او سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه.
خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ وی پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وسم یوسف خان زدران له سو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د ولس کلنو فوټبال ملي لوبډله نن په یو نړیواله سیالۍ کې د هندوستان پر وړاندې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل دا لوبه نن ماښام په هندوستان کې ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لوبه د سبروتو په نوم د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي چې پکې څلوېښتو آسیایي او اروپایي لوبډلو ګډون کړی دی. دا سیالۍ په هندوستان کې ترسره کیږي او افغان ولس کلنه فوټبال ملي لوبډله د سه شنبې په ورځ په دوو سیالیو کې د لوبو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان او هندوستان ترمنځ لوبې سره دغه نړیوالې سیالۍ هم په رسمي ډول پیل کیږي. له دې وروسته په پلان کې ده چې د افغانستان بله سیالۍ د روانې نومبر میاشتې په لسمه او وروستۍ وی په دولسمه نیټه ترسره شي. د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي امرالدین شریفي د قرغیزستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د دوه ویشتو ګولونو په وهلو سره د دویم غوره ګول وهونکي مقام خپل کړ. امرالدین شریفي د دغه لیګ اړوند الیوش لوبډله کې لوبېده. دا لوبډله چې افغان لوبغاړی شریفي هم غړی دی د قرغیزستان د غوره لیګ سیالیو پای لوبې ته هم رسیدلی و، خو تېره شپه یې لوبه خپلې سیالۍ لوبډلې ته وبایلله. د هینډبال د ملي لوبډلې او ځوانانو لوبغاړو د غوراوي سیالۍ له کابل څخه د هدایت کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه چې تېره ورځ د بدني روزنې او ورزش ریاست په سالون کې ترسره شوه، پکې د هدایت کلب او هرات لوبغاړو او لوبډلو د اتلولۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د هینډبال د غوره لوبغاړو د غوراوي دا سیالۍ وړمونې د کابل د دوو کلبونو په شمول د لسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې. د سیالیو په پای کې د هدایت لوبډله د دغه ټورنمنټ د اتلې د هرات لوبډله د دویم او د بلخ لوبډلې بیا دریم ځایونه خپل کړل.
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل وسم مخکې لدینې چې ونیز پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کله واوري د خبرونې وروسته رپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام بنه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم د دا هیوادونو له مجازاتو سره مخ کړي، بلکې کېدای شي چاپېریالي ستونزې هم رامنځته کړي. په دې موضوع د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د ایران لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې شواهد لري چې شی ایرانی کشتۍ هڅه کوي د امریکا بندیزونه څخه سرغړونه وکړي. براین هوک وایي د ایران هڅه دا ده چې هغه وسیلې چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره د موقعیت معلومولو په هدف په دغه ډول ټانکرونو کې کارول کیږي تخریب کړي، څو په دې ترتیب وکولای شي خپل مسیر پټ وساتي. د هوک په خبره دغه تاکتیک د سمندري امنیت لپاره یو ګواښ دی. دغه آلې داسې جوړې شوې چې په سمندر کې د لیدو وړ وي او کچیرې دا وسیلې له کاره ولویږي نو یوازې د پیښو او تاوانونو د ډېرېدو لامل کېدای سي. او په دې صورت کې د شغلي حکومت په خبره ایراني ټانکرونه چې یوازې په خپله یې بیمه کړي دي او په یوه ناخوندي ډول څو ټنه اومو تیلو سره سفرونه کوي نو دواړه هم مالي او هم چاپېریالي ستونزې رامنځته کولای سي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک ویلی په داسې حال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایراني کشتیو د تاوان لورکولو ووزي نو ایران به په قوي احتمال خپل کورنیو بیمې شرکتونو ته مخه کړي چې هغه شرکتونه به د شغلي هوک په خبره ونیسي کولای د ایراني کشتیو لپاره دغه تاوان چې میلیاردونو ډالرو ته هم رسیږي پوره کړای سي. وروسته لغه چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې پر شرکتونو بندیزونه ولګول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړی کچیرې هر هیواد له دې بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا له خوا به له مجازاتو سره مخامخ سي. براین هوک زیاته کړه هیوادونه، بندرونه او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران له ټانکرونو سره د ټکر په صورت کې به تاوانونه په خپله ورکوي. که څه هم نوموړي هیله وښوده چې داسې کومه پیښه به ونه سي، خو هغه یوه بېلګه یاده کړه چې په جنوري کې د چین په اوبو کې په یوه ورته لویه پیښه کې د ایران ټانکر شامل و. د امریکا متحده ایالاتو د نوومبر پر 15 نیټه د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګول، خو وروسته یې اتو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي دي تر شپږ میاشتو وخت ورکړ چې ورو ورو دغه واردات صفر ته ورسوي. چین، هند، یونان، ایټالیا، تایوان، جاپان، ترکیه او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې د واشنگټن لخوا موقت معافیت ورکړل شوی دی. په ایران کې د چابهار بندر هم چې افغانستان له اوبو سره نښلوي له دغو بندیزونو مستثنا شوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تیر دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی دی چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې تر سره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې کله خبرې کول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د علماو د برخې مسول ډاکټر محمد عارف عرفان دی. ډاکټر صاحب، په فایل کې په خپل د واکسین په اړه معلومات راکوي.
واکسین خو په لاندې ژبه باندې وایم، د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی. کله چې موږ د هر مرض کده مثلا د توبرکلوز مرضی، د تور زیړی، د مثلا د شری یا د پولیو یا د ماشومان د گوزانی د همدغه مرض میکروب ډاکټران را اخلی یا یې وژنی او یا یې هم ضعیفوي په لابراتوار کې، بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وژل شوی میکروب چې البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري، ډیر خطر